په افغانستان کې ماسپخین دوه بجې شوې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد د خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مندي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نو وکړي او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه مطرح کړي. 400 او 2025 بل شمیره ده 299-203-540 او په بین المللي شمیره هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-221-143-601. د غرض د افغان بي سي ماته سواتل شمیره لاره هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستو او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اورئ، په پیل کې به ډاکټر صاحب دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوښ شي او ډېر پوښتنه به تاسو ځواب شي او هغه پوښتنه چې نه ځوابيږي کولای شئ چې ورسته په خبرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درمل نن لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي، د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی. خپلو ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤول یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي، روغ او ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړي درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 ساعت کې واکسین، چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چې تا درنې کورنۍ یا په تیرا بیا باندې خپلونه د مسولیت تر کې خپل ماشومان ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تیر بیا د پولیو واکسین تطبیق کی نو دغه ناروغي مخه لکه چې نورو هیوادونو لمنځه وړي دا په افغانستان کې هم د دې ناروغي مخنیوي کېدلې شي او افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغي خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غیطه موادو لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غیطه مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتيري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نو دغه میکروب چې د غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلې شي نو لبد مرغه چې موږ او تاسو د سي مناسب هغه د غایته موادو د فکولو یعنی پارځه کې دا سہولتونه نشته په تیر بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس منګه په غزاینو کې ژوند کوي نو هلته د چاپیریال ساتنه چې دا د پتیرا بیا د غایته مواد او خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي نو ماشومان هم د منګه په لکه په خارونو او په کلو باندې کې دا سي په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل تر سره کوي نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب اوس زموږ اوریدونکو هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدی شي او تر کوم تر څه وخت پورې ډیر فعال وي یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر څوار لسورځو پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومان ته انتقالولی شي یعنی تر څوار لسورځو پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی نو د شپېتو ورځو پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دا میکروب د نورو روغ ماشومان ته انتقالولی شي نو د کورونا آفت چې ده هغه خو البته د پولیو سره فرق په دی لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي خو دلته لنی کمرغه چې د پولیو د پاره یوازې نه د سرایت لارې همدغه د غایته مواد لارې ده چې خواړه او بکچې ته په دغه غایته مواد باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا غاخته کولای شي
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د پاره ډیر یو غیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي، نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو پر اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو، د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا لپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي، نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وای چې دیو کورنۍ څه ډول په دې لای شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نه څه ډول راڅرګندېږي؟
بله نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا په اسانه تشخیص نشي کېدلی، ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز، لکه د پزې بهېدل، د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد، دا شیونه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی، ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښه یې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوی زیږیدلو نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوه شي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بله نوري صاحب، کله چې په ګزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه، ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه که چېرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي، نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي او هغه خپله بیرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي، نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي، بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړې ده، نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عام روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې دغو د لابراتوارونه په خپل داخل د افغانستان کې جوړ کی یا په داخل کابل کې حتی
نوری صاحب تا اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیر بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیتونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز یا ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی البته ضرورت یې شته او اوس تر اوسه پورې دغه د غیطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډیر ستونزمن حالت باندې مونږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غیطه موادو سمپل معاینه کړي او یعنی ما په خپل په ډیرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو د پاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغه د پاره موږ غوښتنه کړې ده چې د سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د ستونزې نه خلاص شو خو تر دې دمه پورې لکه نړیواله روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی
بلې ډاکټر صاحب تاسو د هغه موضوع یادونه وکړله مخکې له دې چې سړیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله او مې دل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټول نړۍ کې له 3500 زیاتې وې او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغي د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% د ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده یوازې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې او نایجیریا هم د دغه ناروغي څخه خلاص یو هواد اعلان شو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیره زیاته پاتې ده په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې ډیر کمې پکې غلې نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه گاونډي هوادونه دی او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګراتک کوي لې یو زینبل زیاته انتقال شي دغه ناروغي ډیره ده یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفسي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی یعنی دغه د غوښتنو مو جدي مطرح کړی ده
البته ما خپل هغه سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقامات ته مر کړی دا او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده خو لبته مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته د څه پام نه دی شوی نو وګورو چې دا د نوی وزیر سره پراتک سره مونږ کوو کولای شو چې نړیوال هم په دې باندې قانی کو چې د سہولت اته ما په خپل مرکزی لابراتوار کې اورځي خپل معلوماتونه راټولول نو هغه ماته د دې ډاډ راک چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې ویل دغه ماشینونه موږ ته پوا کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور ان شاء الله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه هم دلته په هیواد کې دننه معاینه کو او هغه نتیجه هم زمونږ د پاره به ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وړي هیواد ته په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي اته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي نو د مونږه چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته ځکه چې زمونږه غاټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو کدوې هر ډول معاینات مونږ ته نتیجې راکړي بیا هم مونږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې زمونږ لکه د موټر سټیرنګ او هغه د دوی په لاس کې.
ډاکټر سبین، تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد تاسو ته ول کیږي، یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسې خو یعنی کزنه درته يم چې د تخنیکی اړخ بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پوزیو مثبت پیښې د دې د غفال چې د غزنډې چې د بیر تخپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې اته موږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په ګزارن هفته ماشومان چې ته دې ورته لري، نو دا سی او شک او هغه په زینو حالاتو کې رامنځته کېدلې شي، نو دا د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچې ته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات ته غټي کتاب پام وکي او دا سہولت په هیواد کې دننه برابر کې دا ډیر صحیح نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي، د روان کال پیل راهیسې په دې هیواد کې د 85 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلې دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي کې وبخې سره سبا بخنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوي، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې د دې کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بله نور صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې موږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې دی د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر ډیره بریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې، چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې، نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي، او د بلې خوانه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې دغه هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوک د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومان ته د د واکسین څاچکی ورکو او دا تک راتک چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې ناغړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس دغه واکسین په واسطه باندې موږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلې دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي، اسې ساحل لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې، که چېرته موږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی، دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي، نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او موږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالات همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې 9 رسېدلي دې 2-3 برابر زیات شي، نو وګورو چې لکه موږ څه کولی شو او حالات موږ ته څومره اجازه راکولی شي چې موږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمان به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدمونو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړی د ازادي رادیو د ټلیفون لاره چې مخکې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي مت سوات له شمیر لاره هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړی د روغتیا په اړه. لوي لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته نوار درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندۍ دل دي.
ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمدې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب ملمدی. البته مخکې یادونه وکړه چې د خبرونې تر پای را سره ووسیږي ډاکټر صاحب ایوب ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تیر خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کیدو وژغوري؟ د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله، که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوی دی، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی.
بله، السلام علیکم. نور السلام، عرفان الله شرفي د کاپیتا ولایت تجاول فالینا.
بله، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوری صاحب، ما دا ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولیو دغه کوم کمپاین نه چې مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، دا په بیت په سونه موده کې په دغه اړه چې سیمو کې وشي مثلا لغمان ده کنر ده او ننګرهار ده په دغه سیمو کې دا نو سونه میاشت یو میاشت کې یو میاشت نه دی او دا کا یعنی په یو میاشت باندې دا ونه راځي دا ماسوم څه شي یو د دې کمپاین وزن دي دا ماسوم په ګوزن دښته شي.
بله مننه پوښتنه واوریدل شوه ډاکټر صاحب ایوب. که تاسو پوښتنه یادداشت کوئ مونږ څو اوریدونکي اخلو او ټولو پوښتنو ته به بیا ځواب وایي. بله بله اوریدونکی دی زابولای صاحب زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام چاته ډاکټر صاحب اوریدونکو ته. نبی راز زابلای د وخت لګزینې په اړیکه کې ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي او آیا دغه اوسنۍ خلا ده او اوسنۍ وقته چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومانو ته څلور میاشتې یوه واکسین نه وخور دا خلا به کوم مشکل ده مابین څه کې که نه؟ مننه.
بلې مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
سلامونه نړۍ تاسو محترم ډاکټر صاحب ته. سمي ولا مبارز يم له پکتیکانه.
بلې مبارز صاحب زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډېر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي او تشکیل کوونکي توکي کوم دي او همدارنګه که چیرته یعنی په عمومي ډول خو دوه څاڅکي یو ماشوم ته ورکول کیږي که چیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به کوي نه؟
بله مننه مبارزه. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خپل رادیو مو ګل کړئ مهرباني.
زمونی شکر الله در روزگان تخبیر میکنم واکسیناتوری به صحیح مرکز کی
پختنم مطرح کری میره بانی
دا یو ما دا یو دا حد رکوی سا دا پار دا نتاک کشنه وقت او بخشو دا شو سا مخ مستخی که دا علامات خیده دی دا غد سرهی که دی اغا خامخا دا غی و عزم خامخا پلکی او در هنزل سکار لکان کنیان نا ببور پلکی یعنی دا یوان دام یا دا سوان دامون کم زوری بیدا که دا زمون دا پار اسمان پیسه دی مونه د اساس تاسو مخ سره دا ده چې اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي هغه رضاکاران دي او دا رضاکاران خوران په نکته باندې دي درولې دي او بالکل څن چې دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجو هم باندې چې نه ساتل کیږي څنګه چې تاسو په دنګل سره وسی دره نو هغه به ستاسو واکسین څخه الوتاتي.
بله
بله بخښنه غواړم برګیس ډیر وسه دی د ټول دنیا خو خو رکی ول چې د بلیچو کار نه کی خدام زم راسته سره کوم دی سم چې کینان کې د بلیچو کار نه کی.
بله مننه. بله مننه کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې اتمن ډاکټر صاحب ایوب. تاسو به اتمن یاداش کړی وي په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د کله کله ټلیفون نه سم نه اوریدل کېږي که په این زمان که رادیو نشه اوریدلې یوازې موږ سره خبرې وکړي چې لټول سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري مهرباني وکړي. بلې ازادي رادیو ده. بلې د څو د خپل لپاره لطفا ټلیفون نه مکوي. بلې یو بل اوریدونکو هم د تخنیکی همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی مهرباني وکړي.
ولاد نور صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب او راجر ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
څوک؟ ا نورستان ولایت مقاری محمد مدني خبرې کوم. ولاد نور صاحب.
بله قاری صاحب تاسو هم زموږ همیشنه همکار وای پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بله پښتنه مودا ده جناب نور صاحب ته هم خوشبختانه په نورستان کې دغه علاج ناروغي کټړل کمه دا ولې دلته هغه سد بیماری دی خېل ډیر زیات دي کړل دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا یو کلن ماشوم شو په دې مرض باندې ډیر وخت کېږي نو دې څه وجه ده چې لکه معلومات تاته څه پدې راځي دا سد بیماری په نورستان کې ډیر عام ده او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم واکسمن د ورکول کېږي دا خو هغه د مرض علائم نه مخ ورکول کېږي نو پدې اړه دغه خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماری باندې ختمه او غوښنه مخې ورکول کیږي
دې ارام د خلک یعنی سوالونو کې داسمه یو په افغانستان کې چې نور نه کې داسمه کې
مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبه لپاره ټلیفون نمکوي پښتنه ډیره مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب ایوب دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پښتنه دي چې د واکسین څه ډول واکسین دی چیرې جوړیږي او اینه پښتنه عبد العزيز غالب د مرجع څخه هم د ازادي رادیو د افغان بي سیم لاره په استول شوی پیغام کې مطرح کړی دا واکسین څه ډول واکسین د چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو مهرباني
بلې نور صاحب لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه واکسین البته خپل ترکیب چې ده هم دغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې هم دغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري او د دې په څنګه کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګا ده اغه ور سره یو ځکیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامو باندې او بل دغه اوب مونږ تاسو چې الهی نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو دغه څلورو شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ تاسو کوم تو کې نشته چې اغه باندې مونږه حساب وکړو نو خپل بیا یې تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامو یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی او د دې ورخواته نور کم
شه په دې ترکیب کې شتون لري زموږ اوریدونکو زابلی د پښتنه کړي و یو بل پښتنه مطرح کړي و چې د واکسینونو په کمپاین کې اوس یو خلار مسته شوې ده د خلار د کېدای شي
بلې د لکه کچیرته اوس په تبن خلار عمل ته شوې ده کچیرته مونږ او کولای شو چې د کورونا اوبا افات دا هم اوس لکه پټول نه لای باندې پتی راځي په افغانستان باندې خپل تور سوی د غړولې دي نو کچته دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین پوسټه باندې هم کېدلې شي ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته دی هغه په خپل کې د پولیو د واکسین ویل چات کی تکي بیا د لکل لواب اولاد بیا په دې ویلا باندې ولګيږي غبل کور نه ته هم دغه سي انتقال دلې شي نو دغه حالات کې ته هم د سي دوام کوي نو کې دې شي نړیواله روغتي اداره د زنګور شرایط په پام کې نیول سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کو خو کچته لکه موږ وکولې شو چې لکه لکه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا چې اوس مهال زموږ ته شوی دا دغه ډکیدلې شي خو دا هم د وخت نه لري خبره ده موږ بیا هم لکه خپل زموږ اداري پلان کړی دی چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په غوږ ځینو کې د خطر سره مخ دی د پولیو په غوږ ځینو کې اجرا کو او د اگست نه خواته سپتمبر کې بیا موږ تر صحیح کمپاین تر سره کو خدا به وګورو چې لکه د کورونا اوبا موږ ته اجازه راکړي او کنه خو بیا هم موږ کوښښ کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال کلی کړي
بل ډاکټر صاحب د مبارز پښتنه تاسو له پکتیکا نه جواب کړه په یو ډول باندې د کافی سانه یو او لمړنی اوریدونکو پښتنه مطرح کړي وي تاسو ځان سره یادښت کړي وي او بل دغه رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي ماسریت لري کنه واکسین خپل غا ماسریت لاس ورکوي کبه دی اړه لرنه واچوي او ریدونکو د پښتنه مطرح کړي وي
هم بلې دی او ریدونکو خو البته د ډیر خټکو ته اشاره وکړه واکسین لکه د ماشوم په څیر دی ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نیم ساتو د ګرمۍ نیم ساتو نو همداسې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی، یعنی دا نه خرابیږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چېرته په یخ کې وساتل شي نه خرابیږي. خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه که چېرته د حرارت درجه منفي ته لاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابیږي. نو لکه دې اوریدونکي چې ورته اشاره وکړه د پولیو او نور واکسینونو دپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 تر 2 درجو سانتیګراد پورې ده، دا رښتیا هم که چېرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي، خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږ 40 او 30 درجې سانتیګراد ته رسیږي، نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاسه ورکوي او دغه واکسین خپل مؤثریت د سوال لاندې راځي. نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلي ځانګړو شرایطو په تیره بیا هغه 2 تر 8 درجو سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته، یعنی که چېرته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیره بیا د زیاتې مودې لپاره بیا د لنډې مودې لپاره هم که چېرته د لوړې درجې حرارت سره مخامخ شي واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو کاپیسا نه پوښتنې مطرح کړې وې، زه په 19 تاسو یادښت کړې وې ډاکټر صاحب.
نو هغه ویلې چې د هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکي ویلې چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان، ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي. آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته؟ په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته، خو اوس مهال مونږ تاسو ته عرض وکړو چې لکه د کورونا د وبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغۍ یا د کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی، نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی، خطر یې ډیر زیات دی، مونږ اول هغه خطر کابو کړو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي. لکه دا اوریدونکي په ځواب کې باید داسې ویم د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي، په دغه ځایونو کې د پولې دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی، یعنی لکه د هیواد سویلي او سویل ختیځ ولایتونه او ختیځ ولایتونه، په دغه 4 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو. د همدغه له کبله چې دلته زیات د پولیو د وایرس په سرایت خطر ډیر زیات و، مګر په ځینې ولایتونو خو په تیره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی، خو دلته لکه مونږ واکسین هغه 3 ځلې په کال کې چې تدبیسو یا 4 ځلې نو ټولو زیاتو ماشومانو ته مونږ لاسرسی لرو او ډیرو ماشومانو ته مونږ واکسین ورکوو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی، نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکي کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونو کې لکه د خطر سره ډیر مخ دي، کوم په متوسطه اندازه د خطر سره مخ دي او کوم یو د خطر سره یعنی ډیر زیات مخامخ نه دي، نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږه کټګوري کاوه همدغه کټګوري لمخې مونږه واکسینونه بیا په دغه ولایتونو کې تطبیقو.
ډیر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لري هم دغه پوښتنې مطرح کړې. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوې دي. وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقیږي؟ که په مجموع کې په ټوله اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه 3 ورځنی کمپاین چې د افغانستان په ختیځو 3 ولایتونو کې تاسو سبا پیلوئ، لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغې کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا دوبا د خپرېدو دغه ځانګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سراسري کمپاین انشاءالله په پلان کې لرو چې ترسره کړو.
نو بلې د پښتنه به ځواب ځواب شو. ډېر نورې پښتنې مطرح شوې دي، البته اوریدونکو لکه چې بلال له خو څخه مخکې ستاسو څرګندونې ونه اوریدلې چې ولې د غایطه موادو سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کېږي، که لنډ ورته ځواب ورکړي ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږ دغه اوریدونکي چې د خوست ولایت نه البته دغه مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، نو مونږ خو تر خپل اړخه کوښښ کوو چې دغه سهولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه و. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانې کې چې دغه سهولت په افغانستان کې برابر کړي. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري، او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معاینې دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده. خو بیا هم که چېرته په هېواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي، او د بلې خوا نه سهولت به وي، او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بله مننه ډاکټر صاحب ایوب، مخکې له دې چې البته خبرونه تر پای ته رسیدو ته ډېر ودقی وخت لرو، بیا به دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږیږي چې له خلکو څه غواړی او دغه راز له دینی عالمانو او نورو. خو یوه پوښتنه چې بیا هم د پولیو له ناروغۍ سره ډېر تړلې ده، محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا که په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی، که په لنډ او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کېږي اغېز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکو. د دې پرته دغه واکسین په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شتون لري، او هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه ښکته وي نو هغوی کولی شي چې په هر روغتیايي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومانو ته تطبیق کی. دغه واکسین چې دی د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي، چې دا بیا لکه په کلمو کې بیا د لنډ وخت لپاره تم کیږي، او بیا د هغې په مقابل کې وجود انټي باډي جوړوي، یا د هغې د دې میکروب ضد همدغه په کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي، او بیا کله بل ځل لپاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني، او دغه د خپل قابو لاندې راولي، او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقي واکسین یا د پیچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیايي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په درې خصوصا د درې میاشتې نه په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هېوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي، نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي، او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هېوادونو په څېر د دې ناروغي د وخت نه باندې کېدل شي.
bale ډاکټر صاحب ایوب رازو هم دغه ورسته کپدې باندې لګرنه واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخ کړی یعنی په پام کې لري چې هغه ته د واکسین ورکول ورکړی او څومره دا دا یاس چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمون او نور زکه کمپاین خې تطبیق په دواړو لورو پورې تړلې هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغه برخه پورې چې تاسو حالت تطبیق کوي دا کمپاین
نو دا کمپاین موږ د دغه ولایتونو د دې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واغست لغمان ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو د دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دي نو هغه ته د پولیو د واکسین ساتي ورکو البته د دې کار د پاله موږ وارد مخه هغه مناسب اشخاص ګمارل دي هغه د فارم د لکای اورځینه روزنی ټریننګ په لار باندې چولې او خصوصا ماته ستویل چې دا کمپاین د نورو سره ځانګړنه ده دا چې دلته د کورونا او بعد افت د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړې ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړ شوې ده ان شاء الله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دی دوی په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې د سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرسان لکه غواټن مناسب واټن چې د هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خانه کده د ډراپر یا د واکسین د ویل اغه ساری یا څوکي د ماشوم د خلی سره یا د بدن د نور د سیګورو سره چاغي لکه لواب په باندې ککړی نو بیا دا ورته بدليږي او نور ماشومان ته د دې خاطر چې سرهتونه کی نو دا غزانګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوې دي ان شاء الله چې وګورو چې نتیجه به څه یو خو موږ هیله دادا چې دا کمپاین په خیر سره تیر شي او په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د افات نه باندې پاتې
ولې په دې هیله چې دا کمپاین چې اوس په لیګي فرای کمپاین او هغه هم پنځه میاشتې په ځند په دغه دریو ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسینه به برخه دي دغه واکسین واخلي او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډیره مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب له تاسو مننه قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوري نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه په دې هله چې هم د پولیو له ناروغي په امن کې اوسې او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسې تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم.
आशिकी सफ़ हसी रंग पाई मा